پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ټاکل شوې ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ برخلیک ټاکونکې خبرې پیل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته نه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. او چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د شغلی خلیلزاد د څرګندونې داس مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم د تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اګست پر دوهمه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو داسې نشي ښودلی چې یو توافق ته رسېدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. د همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ډېری افغانان ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له طالبانو سره د یوه حکومت په جوړېدو کې کمزوري شي، ځکه دا هغه ډله ده چې غواړي منتخب حکومت په یوه اسلامي امارت بیا بدل کړي. بلخوا د امریکا متحده ایالات ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. دا خبر امریکایي خبري سرچینو د یو شمېر رسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې امریکایي رسنیو د یو شمېر سرچینو په وینا ویلي دي چې واشنگټن دې ته چمتو دی چې د دې په بدل کې چې افغانستان د خپلو پوځیانو یوه لویه برخه وباسي، چې طالبان له کابل سره د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخامخ خبرو ژمنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي چې که طالبان د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنیدلو بهیر بند سوی دی. د دې وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته ویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. د افغان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 60% وګړو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یو راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شوی و وویل چې نږدې 40-50% افغانان کافي خواړه نه لري. سموږ غله ازادي راډیو اوري. چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون وویل چې چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون په لغوه کېدو خوښ نه دی او پیکینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو تړون آی ان اف په 1980 کال کې د امریکا د هغه مهال ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد ولسمشر میخائیل ګورباچوف لاسلیک کړی وو چې پرون واشنگتن په رسمي ډول له دې تړونه بهر شو. د سشکل په لومړیو کې امریکا او ناټو پر روسیې د نوي کروز توغندیو د ځای پر ځای کولو تور پورې کړ. مسکو دغه تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی دې ته لیواله دی چې له روسیې سره یو نوی تړون لاسلیک کړي او چین پکې داخل کړي او په دې تړون کې به هر ډول اټومي وسلې راکمې کړي. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لشته لږه 3000 کورنۍ د غازو د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو غلو د طبیعي غازو یو نلیکه څو ځایه قطع کړې وه. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک یې د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلې او په موقتي استوګنځایونو کې یې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب سوی نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالیږي او په مکسیکو کې د تیلو او غازو د انتقال مرکزی نلیکه ده. دا څنګهل کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره د نلیکه تخریب کړي او قطع کړي ده. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا قطر پلازمینه دوها نن د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو خبرو کوربه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده
دا د سولې د عالي شورا د مرستیال ویان د صدالله ظاهری دی چې دا دوهی دا خبرو پاړه په ریپورت کې به بشپړ څرګندونه واوري. دا هلمند امنیه کمانډان وایي څلور کسانی د نفوذي بریدونو په تور نیولې دي.
څلور نفرې کم ګروپ چې وو نفوذي د دوی هدف وو چې ځان پولیسو سره داخل کړي.
دا سمونمل احسام الدین هل سره مرکلرو او همدارنګ به په یو ریپورت کې تاسو په اوروزګان کې لهغه دا عوام خبر کوچی وایي د پوهنې په برخه کې په یو شمیر نړیوالو مسوسو کې فساد موجود دی. که وختو نور ریپورتونه ملرو لمو سره اوسه. دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو غونډې کوربه ده. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د پړاو خبرې به اوربند او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره کړي. نسیم شفق د کابل په سټډیو کې دی. شفق صاحب خبرونه ته ستړی مشي. نور جزئیات بل تاسو واورو.
سلام وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویان د صدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شفق صاحب متاسفانه چې موږ سره د ظاهری غږ نشته.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم. نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده صلح و
دای وای خینه خې وینو. دا غونډه د اوربان او سولې په لور زیره ورکون کې د مونږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې په عملی او ملموسی پریکړه وشي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. خغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په رسیدو غوښتون کړي. هغه خپل د خبره تیر ورځ د ټویټر له لارې بیا تکرار کړی ده. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش له معلومېدو سره حاضر دي چې افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبري وکړي، خو ټینګار کړی چې افغان حکومت به هم د یو سیاسي جهاد په توګه د خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخت د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي.
نشست یک روز زمينه را مساعد میسازه به مذاکرات بین الافغاني.
دی وایي د نن ورځې غونډه هغه بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعدوي چې په ډنمارک او اویا اوسلو کې به تر سره شي او حکومت به هم پکې ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفه تر سره کړي. د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند، د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پریکبلو. زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یو موافقه ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمينه برابره کړي. بله انسر،
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق له تاسو نه. په روانو خبرونو کې به دوستانو ته وایو چې موږ به د قطر د خبرو روان بهیر تر هغه ځایه چې ممکن وي او خبرې رسنیو ته راوتلی شي له نږدې څارو، او اوریدونکي به په دې خبرو کې له هر ډول نوي پرمختګ نه خبر ساتو. له تاسو مننه کوو شفق صاحب. کور موادان دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند امنی کمانډان سمونول احسان الدین هلمند ازادي راډیو ته ویل دغه څلور کسانی تازه د پولیسو وبخی. د هلمند امنی کمانډان سمونمل احسان الدین هلمند وایي چې څلور کسانی د نفوذي بریدونو په تور نیولې. د پوینا دغه څلور کسانو تازه د پولیسو دنده پیل کړې و او غوښتل مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ سي، او هلته په خپل په داخل کې د پولیسو پوستې ته سقوط ورکړي. د امنیت کمانډان ویل نه پوهیږي چې دغه کسان چا ګمارلې و، خو تر دې وړاندې دغه ډول بریدونه هغه کسانو کړي چې طالبانو سره اړیکې لري. د هلمند امنیت کمانډان وایي د نور معلوماتو لپاره نیول شوي کسان تر تحقیق او پلټنو لاندې دي او ډیر ژر به تازه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو بریدونه چې په خپلو مورچل شریکو باندې خپلې ټوپکې راګرځوي ډیر کله د درنې مرګ ژوبلې او همدارنګا د پوسټو د سقوط سبب کیږي. عموما وسلوال طالبان د دا ډول کسانو د ملاتړ مسولیت په غاړه اخلي. د هلمند د امنیه له قومندان احسان الدین هلمند سره د ازادي راډیو خبريال مرکه کړي. د مرکه اورو.
سلو نفرې کم ګروپ چې وو نفوذي، د دوی هدف وو چې ځان پولیسو سره داخل کړي، او هغه هم د مرجع په پولیسو کې، او بیا ځان ورسېد مرجع ولسوالۍ ته، او دوی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسیږي. ولې چونکه دوی په هدف ونه رسېده، دلته په سو کې چاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد ور باندې درلود.
یعنی فکر کوي دا به غټه پیښه وای. دوی غوښته چې په دې ډول د مرجع مرکز ته سکوت ورکړي، لوی هدف ولي او یا لوی هدف ترلاسه کړي. هدف یې څوک وو اصلا؟
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دي یا کمې خبرې کړې دي، د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کې، او بیا د مرجع ولسوالۍ ته ځان ورسي، او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاړي کې سره اړیکې کسي، او آینده د دوی څه پلان و هغه به نور په آینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوستې د سکوت پلان مدرلو دی، د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلو دی، یا مو د وسایت د سلا او تشتولو پلان درلو دی، هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سي.
زما بل پښتنه د دې موضوع بهر د جنایي پیښو خاص ډول د غلا او پاړه ده. دا غراب د شپږ میاشتې کې چې داسې متوازن روان دی، علت چې شې دی، ولی دومره دوام کوي؟
علت په هلمند کې بیکاری. تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل د اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی، اغلا نیت لري، هغه به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دي، پولیس آماده دي چې زره اغلم په د 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوی دي. کم چې څارنوالۍ ته سپارل سوی دي 290 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلې دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې دا اختر علت دی او اوس هم اختر نه تاسو وایاس، اما موږ چې کتلی دي دا ګراف بیخي ښکته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوي دا د بهار څخه د ډیرو منظمو کړیو لخوا کنټرولیږي یا ستاسو په ضد دسیسه ده او یا ځینې سازماني یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته عبور کړی دی او دلته راغلی دی او دا غلاوې کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هیڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بڅ د باندې څخه هم غل پکښ کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه برازي او په داخل ولایت کې به هم وي. خو دا په هر ولایت کې غلاوي کیږي، په هر شهر کې غلاوي کیږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنی قومندان حسام الدین هلمندو چې تاسو ورسره د څلورو هغه نفوذي کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده چې د په وینا نوی د پولیسو لیکو ته شامل شوی او غوښتل د مارجی ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته د پولیسو لمنځ نه په پولیسو بریدونه وکړي او پوستو ته سقوط ورکړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هیواد ته د پاکستان او ایران له لوري قاچاقي وارداتو ستونزې جوړې کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل د قاچاقو اصلي لاملونه د سرحداتو نه کنټرول، د زورواکو شتون، فساد او جګړه ده.
دا تنها د پاکستان او د ایران د طرفه نه کیږي، د نورو ملکونو د طرفه نه کیږي. دا واقعیت دی. د افغانستان نن یو څه مالونه تیګه او معدن او لرګي او کرومایټ دا هم قاچاق کیږي.
خغلی الکوزای وایي که د دې قاچاق مخنیوی ونه شي د دولت عواید به ورسره راکم او په مارکیټ کې به ګڼې ستونزې رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لومړي ځل به په کابل کې د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو ستر نندارتون پرانستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې نندارتون لپاره 300 بیلابیل غرفې ځانګړې شوې او درې ورځې به دوام وکړي.
بهترین فرصت است که ما بتانیم تمام محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌جات برای بازاریابی، معرفی تولیدات ما، تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان، متشدثین با سرمایه گذارا و تجارای داخلی ما، فروش افزایش فروش محصولات زراعتی و در نهایت قراردادهای فروش محصولات زراعتی با تاجران میتونه
مؤثر باشه. خغلی رستمی وایی یاد نندارتون و در روان سی شنبه په ورځ د کابل په بادامباغ کې پیل او تر پنج شنبه پورې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره دا نندارتون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې په ویاړ جوړیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 15 پته پوله او زر پاکستانی کلداري 450 افغانۍ.
دوستان، اوس هم راځئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته ورشو. دا چې څه یې لیکلي دي او په کومو مسلو یې سر مقالې خبرې کړي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته دوه میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډیر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي، سره له دې چې محمد اشرف خنی او عبد الله عبد الله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات تر سره هم سي پایلې به ولس او نورو نمایندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادي او واک خوندان نه دي، او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیکیږي باید سیمه ایز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونه یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سر مقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د هغه نړیوال موسسات یو شمیر نړیوال موسسات دغلته په فساد کې لاس لري. دوی وایي د هغه موسسات چې په دې ولایت کې د پوهنې ریاست سره همکاري او مرستې کوي خو وایي مرستې شفافې نه دي او له فساد ډکې دي. په دې اړه به د شریف الله شرافت رسولي رپورټ واورو.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیات اندازه فساد پکې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صدافنم.
د فساد موارد مونږ نشوره دا ولې شاید فساد په مختلفو برخو کې زموږ معلومات خو دا دي چې انرسی دا اوس موږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. اور سره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي د دې نه وروسته انرسی ته موږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف موږ تقریبا یو ارزونه وکړه د دولس شاوخوا په ټول په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه د مختلفو دلایلو له امله غم ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اروزګان ولایت یو شمیر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
پل دوست یا قریب ته یو سنټر روکی او هغه د بازار په صحه کې د شاته نمبر څخه خبرې د بازار په صحه کې خلکو تور کړی دی. هم نه هیڅ څوک هم نه ورزنې شاګردان ورزنې شی ولې سره 500 روپو د پاره ور کړی دی. زته کړو به هر ډیر کمزور دی تر باندې هغه د مثلا په صحرا کې خلک دی برخه دي هغه کوم سنټران چراغ دی هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري خو ته ورکې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسولینو سره خبرې وکړي خو لا پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمیر موسساتو د فساد تورونه لګیدلی و خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسولینو لا خبرو کولو ډډه کړې و. له دې ټولو سره سره د اروزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دې شورا مرستیال محمد کریم کریمی بیا پر دولت غږ وکړي چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسولینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دی وسپاري.
سی بخش کې کوم موسسات کار کوي، پنګ شاپي بخش کې کوم موسسات کار کوي او داسې په پوهنې په بخش کې کوم موسسات کار کوي بالکل له نظر موږ د تایید وال دي. موږ هم په دې پروسه کې دي کولی زلې کړی دي دغه پروسه دي د دې کې له فساد سره دي. هر هغه څوک چې په هر بخش کې فساد کوي هر هغه څوک چې په هر بخش کې کار کوي مطلق د هغه د معاملې او د اشادي مجازات ورسنه مشکو.
دا اروزګان د پوهنې رئیس د غراس ازادي راډیو ټول چې د یادو موسساتو د کارونو لپاره او د فساد د مخنیوي لپاره اوس یو کمیسون جوړ کړي چې وخت پر وخت د ټولو موسساتو فعالیتونه څاري. په اروزګان ولایت کې د پوهنې په برخه کې د غتلور موسسات فعالیت لري لکه یونیسف، انرسی، ځوا او د صدافنم. شریف الله شرافت، ازادي رادیو اوروزگان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خوست خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به د بیوزلو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدماتونه وړاندې کړي. بل لور ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې ده، ویلي دي چې دا اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی دي د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخله کې وي، که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، هغې ته مونږ فنډ جوړ کړو. تا که کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغې تداوی علاج په وړیا توګه هم په خط طریقه سرته راشي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بیوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکترانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بل خصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولادي علاج د پیسې دی، د کمخ دی وجنه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارس په ځان باندې وګړي که پوراس کده شل دیس یا پنځیس مریضان ګوري، نو لاس پنځلس مریضان هغه غریب خلک ته راځي، هغه وسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي،
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکو کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې د دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ موږ پر مخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایی هم ګډون کړی و. ښاغلي فدایی د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډیر مهم ده. دا باید قانونمندۍ دپاره، پروفیشنلیزم دپاره، د ریسرچ تحقیق دپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې، دغه ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي، خو بل لورې ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنټرول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نوایی په حکومت د سولې لپاره خیر عدل دی او طالبان بیا د سولې لپاره دومره ژمن نه دي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. د پوینا د بل ملت سره لویا جفاوي چې په دواړو لورو کې یو لوری سولې ته ژمن ونه اوسي. عبدالواحد مدقق له لوګره وایي، وس ټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې د سولې دعا قبول کړي. نادرشاه تکل د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ نوی د سولې خبرې د خې پر مخ لاړې شي، خو د ډیورن پر موضوع باید هوکړه ونه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وای چې وسټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي. خدای دې زموږ د سولې دعا قبول کړي. د پیغام سوزل راستولې محمد عزیز غالب د مارجی نه وای له هر طرف څخه غواړو چې د لوی اختر پراتلو سر ور بند وکړي، ځکه چې درې ورځې ور بند هم زموږ د پاره یو لوی غنیمت دی. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وای چې د بده مرغه جنگ افغانان ډیر زورولی دي او ټول د سولې لپاره خوشبین دي. مظلوم یار وای په